په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې دي. ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. ډېره برخه موسیقي د ځانګړې شوې خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. دا لنډه خبري برخه په لنډو خبرونو سره پیلو. نن د غوی یاساور اته مدلنن دیش کله مخکې مجاهدین په کابل کې واک ته ورسېدل او د ډاکټر نجیب الله رژیم نسکور شو. وروسته دغه حکومت د طالبانو په لاس سقوط شو. طالبان چې اوس بیا واک ته رسېدلی د مجاهدینو د بریدي ورځې په مناسبت نن په ټول افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان کړې ده. د هرات ولایت د اسلام کلا او د ایران د دوغارون ترمنځ د طالبانو او ایراني پوله ساتو ترمنځ لشخړې وروسته د هرات ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس نعیم الحق حقانی وایي چې اوس په پوله کې وضعیت عادي حالت راګرځېدلی دی. حقانی پرون په یوه ټویټ کې همداراز ویلي چې د دو هیوادونو ترمنځ د موټرو تګ راتګ هم بیرته پیل شوی دی. له بلې خوا د آزادې اروپا ازادي راډیو ایراني څانګې راډیو فردا د ایراني سرچینو او د سپوږمکیو د تصویرونو پر اساس ویلي چې ایران پولې ته ګڼ شمېر کومکي ځواکونه او جنګي وسایل لېږدولي دي. د افغانستان او ایران ترمنځ پوله د یکشن بې پورز بنده شوه او د دوشنبې پورز بیرته پرانستل شوه. د افغانستان بانک پرون اعلان وکړ چې د نغدو بشري مرستو په دوام کې یوه بله پیره کابل ته ورسېده. د دغه بانک پر اساس دا د $20 میلیون نغدو پیسو شپږویشتمه پیره ده. له دې سره تر اوسه پورې کابل ته $168 میلیون لیږل شوي دي. د روسیې د پوځي تخنیکي همکاري او فدرالي ادارې اوکراین ته د هغو هلیکپټرو ورکړه له نړیوال قانون او د روسیې او امریکا ترمنځ له شوي قرارداد څخه لویه سرغړونه وبلله چې په تیر جمهوري نظام کې د افغانستان وسلوالو ځواکونو ته په پام کې نیول شوی وي. د روسیې د تاسو خبري اژانس راپور له مخې دغه ادارې پرون په یو بیان کې د متحدو ایالاتونو د دغه پریکړې په وړاندې اعتراض څرګند کړی. هغه خپل سری پریکړه بللې او ویلي دي چې د هغه قرارداد له مخې چې د روسیې د وسلو د صادراتو روسو بورون اکسپورت کمپنۍ په 2011 کال د امریکا له دفاع وزارت یا پنټاګون سره لاسلیک کړی، اوکراین یا بل هر هیواد د روسیې ساخت د دغو هلیکپټرو په ګډون د روسیې یا د پخواني شوروي د وخت تولید شوي د هرې وسلې یا نظامي تجهیزاتو ورکړه غیر قانوني ده. د اوکراین دفاع وزیر اولکسی ریزنیکوف وایي هیواد به سختې اونۍ په مخ کې ولري او خبرداری ورکړ چې د روسیې د پراخ یرغل په ترڅ کې به د دې هیواد په ختیځ کې ډېرې ورانۍ او ځاني زیانونه رامنځته شي. نوموړي د جرمني په رامشټاین امریکایي پوځي اډه کې د نړۍ د 40 هیوادونو د چارواکو غونډې ته چې پرون دوهمه ورځ وه په اشاره وویل. دا غونډه د یو داسې رښتینې ائتلاف څرګندونه کوي چې هدف یې یوازې د کرملین مسؤول پیژندل نه دي، بلکې هدف یې د روسیې د ظلمونو مخنیوی دی تر څو دا مسله یقیني شي چې متمدنه نړۍ دغه جګړه ګټلی شي. د توریزم نړیوال سازمان پر اوکراین د یرغل په خاطر د روسیې غړیتوب وځنډاوه. په مادرید کې میش د توریزم د نړیوال سازمان یو ویاند وویل چې د دې سازمان اکثریت غړو پرون چهارشنبه په فوق العاده عمومي غونډه کې د دې پریکړې ملاتړ وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دا پریکړه پر سیاسي انګیزې شوې او هغه غیر قانوني ده. د توریزم نړیوال سازمان چې 160 غړي لري مرکز د هسپانیا په مرکز په پلازمینه مادرید کې. ازادي رادیو او ری لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مول دي خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوی خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. لکه څنګه چې په لاندو خبرونو کې مو اوریدل نن دی غوي یا ساور اتمدا لنن دیش کله مخکې مجاهدین په کابل کې وخت ورسېدل او د ډاکټر نجیب الله رژیم هم نسکور شو. پرون د غوي یا ساور د میاشتې ومنېټه و پر پخوانی لومړنی جمهور رئیس داود خان هم د خلق دیموکراتیک ګوند کودتا له 43 کلیزه سره برابر و. اوس چې مجاهدین بیا وخت رسیدلی دي، مجاهدینو د بریدې ورځ په مناسبت نن په ټول افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان کړی ده. احمد شبر نن د غوی یا ساور اتمی تحولاتو ته په راپور کې لنډه کتنه کړې ده.
په افغانستان کې د ساور په اتمه مجاهدین کابل ته ننوتل او په اسلام آباد کې د مجاهدینو د مشانو ترمن د شوي موافقې له مخې صبغة الله مجددي د 2 میاشتو په مخه د اسلامي دولت لومړی ولسمشر شو. مجاهدین په داس وخت کې پر کابل واکمنان شول چې ملګرو ملتو د افغانستان د سولې پلان جوړ کړی و، څو واک په سولهییز ډول په کابل کې نوي حکومت ته انتقال شي. هغه وخت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سرمشي ځانګړي استازي بینن سیوان په جنوا کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شوروي اتحاد او د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو په نظارت د سولې تړون لاسلیک کړ. خدا سوله و نشوه او مجاهدینو کابل ونیو. د ملګرو ملتونو د ملاتړ سربیره د نجیب الله حکومت ولې و نه توانېده چې د مجاهدینو مخه ونیسي؟ یو شمیر کتونکو په دې باور دي چې د 1978 کال د فبروري په 15مه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو له بشپړ وتلو وروسته په کابل کې د دوی ملاتړی حکومت کمزورې شو. له دې ډلې یو هم پخوانی پوځي چارواکی جنرال دولت وزیری دی. دا ازادي راډیو ته وویل چې د روسانو تر وتلو وروسته د افغانستان له حکومت سره مرستې کمې شوې او د ډاکټر نجیب د حکومت په وروستیو کې د خوست او روزګان ګارنیزونونه د اکمالاتو د کمبود له امله سقوط شول. شاغلی وزیر زیاتوي چې د 1979 کال په دسمبر کې د دفاع وزیر جنرال تنی کودتا دا حکومت نور هم لپشو غورځاوه، خو د په باور د نجیب الله حکومت لا هم دومره پیاوړی و چې د ملګرو ملتونو له طرحې دفاع وکړي. خو هغه وخت ستنې پړنګې دوشوي چې د دفاع وزارت د مرستیال جنرال نبی عظیمی په ګډون د ببرک کارمل پلویان له مجاهدینو سره ملګری شول.
نبی عظیمی او د نور د ډاله چور سره و د ټول سره یو ځای شو. د دې پرڅنګ کې دوستم چې د ډاکټر نجیب الله ډیر ملاتړی و د توتیل مخې د مچا مسعود سره یو اتحاد رامنځته کړ. وکیل چې د بهرنیو چارو وزیر و هغه لاړو په جبل سراج کې د مچا مسعود سره غونډې وکړلې. درې ځل هلته لاړو جبل سراج ته، د دوستم د سید منصور نادری د محقق او خلیلی او د مچا مسعود ترمنز غونډه وشوې. د دوی په منځ کې اتحاد وشو.
بلورته اسلام آباد د بیننسوان په مشهید د ملګرو ملتونو تړون تجمن وو، نو څنګه هغه لوري ونتوانید چې د ملګرو ملتونو د سولې موافقه وشغوري؟ سیاستوال سید اسحاق ګیلانی وای چې دای له بیننسوان سره له نږدې همکارو.
زه او زما یو سملګری مونږ بیننسوان سره کار کاوه، چې حتی د کابل رژیم سره د ډاکټر نجیب الله سره چې انتقال د قدرت و نشي ما قبل انتقال دی. ما قبل انتقال په دې معنی و چې شپږ میاشتې ډاکټر نجیب الله د قدرت پاتې شي، بعد له هغې نه استعفا وکړي، او د نجیب الله نه لاندې چې څونه خلک دي دا ټول بې طرفو خلکو ته ورکل شي چې د حزب دیموکراتیک او د مجاهدینو لپاره قابل قبول وي.
شاغلی ګیلانی زیاتوي چې هغه وخت لویدیځ افغانان یوازې پریښودل، نو د سیمې هیوادو یو ناسم پلان طرح کړ چې نتیجه یې دا شوه چې په کابل کې کورنۍ جګړو ته لار هواره شي. د ملګرو ملتونو په وینا د مجاهدینو د خپل منځي جګړو پر مهال په کابل کې پولیسکونو سره ملکیان ووشل شول.
شه ټول ملت اور په کوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وه.
اگر ما اشتباه نکنم تا نوز ما شمه قانون بانکداري نه داریم.
نور هغه سیاست مداران چې مش افغانان په جبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بيشي باید غوي اتدا فرصت ورکړي.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
نن د ازادي په چپو کې اونې ځ خبرونه کې د ساوریا غوي پر اتمه خبرې کوو، پر هغو تحولاتو چې په نتیجه کې دیش کاله مخکې مجاهدینو کابل ونیو او بری اعلان کړ. له دغه تحول څخه څه زده کړې ترلاسه کېدای شي؟ په تېره بیا اوس چې طالبان په افغانستان کې بیا وخت رسېدلی دی، تاسو هم کولای شئ چې په دې خبرونه کې ګډون وکړئ. سیف د چلرن محسا وایي چې سګنۍ روژه د افغانانو لپاره تر ټولو سخته روژه ده. د دې ادارې پر اساس د معمول خلاف چې په روژه ماتې کې به د افغانانو پر دسترخوان څو ډوله خواړه اوسه کال ډیری افغانان په وچ ډوډۍ روژه ماتوي. البته د روژې ختمېدو ته هم یوازې د ګوتې په شمار ورځې پاتې دي. تفصیل په دې رپورټ کې.
سیف د چلډرن وایي سژنۍ روژه د بېوزلۍ او سختې لوږې د ډېرېدو له کبله د افغانانو لپاره تر ټولو سخته روژه وه. سیف د چلډرن پرون په یو بیان کې وویل لکه چې د تیر کال په اگست کې طالبان واکته رسیدلی افغانستان له شدید اقتصادي بحران سره مخامخ دی او له دې کبله د افغانستان نیمایي وګړي په تیر بیا ماشومان په نست نه مړی شي. دا اداره وایي په افغانستان کې د خوړو کموالی او بیوزلی په روانه روشه کې لا څرګند شو. عموما افغانان د روژه ماتي لپاره ډیر او متنوع خواړه چمتو کوي، خو سږ کال ډیر لږ افغانان د داسې دسترخوان وصل لري. ازادي راډیو ته هر ورځ داسې پیغامونه را رسی شي.
د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکناو د کلنا ګلدین ګرانیان یې کرامتیان خو بیا اندازې ډیر زیاتې د ګرانوالي په صدې ډیر زیاتې خاطرې ده، خو د دې روژې په میاشت کې بیا لشتند شلچند اړیو چې ګرانیږي دولت او د غزو چې کوم دی د ټول غریبو خلکو راوځي.
السلام علیکم، زاد القدس د کابل کمپنی څخه سرغړې کوي چې افغانستان خلک نه کار لري نه یو کار کاروند لري نه بل شی لري.
په افغانستان کې د سیف د چلډرن سیمایز رئیس کریس نیامان دی وای سشکال روژه د ډیرو کورنوی لپاره خورا متفاوته وه. د روژې په میاشت کې د ورځې په پای کې اکثر افغان کورنۍ روژه ماته په څو ډولو خوراکونو کوي، خو دا ځل کورنۍ مشتوي چې د پخوا په شان د خپل ماشومانو روژه ماته نه لري. ځینې ورځې خو دوی روژه یوازې په وچه ډوډۍ ماتوي. نیامان دی همدارزوی حتی تر روژې مخکې ګڼو کورنۍ نشوي کولای چې خپل ماشومانو ته درې وخت خواړه برابر کړي. دوی لختل پروګرام یو یا دو وخت ډوډۍ استلې او د خوړو اندازې هم کم کړي ده. د سیف د چلډرن پر اساس ډیری افغان کورنۍ خپل ماشومان اړستلې چې کار وکړي او دا ماشومان په جنو مواردو کې د ورځې یوازې 2.5 سنت ګټي.
بلاول بوټو پرونده پاکستان تر ټولو کم عمر بهرنیو چارو وزیر پتوګه لوړ وکړه. بلاول بوټو چې د پیپلز ګوند مشر هم دی، ورسته لدې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر وګمارل شو چې د پاکستان د پارلمان غړو پخوانی صدر اعظم عمران خان ته د عدم اعتماد رای ورکړی او زید مسلم لیگ نواز ډلې مشر شهباز شریفونی او تفصیل په دې رپورت کې.
بلاول زرداری بوټو د پاکستان په نوی ائتلافي حکومت کې د بهرنیو چارو وزیر په توګه لوړه وکړه. بلاول بوټو چې د پاکستان د پخوانی صدر اعظم بنظیر بوټو او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری زوی دی، اوس د پیپلز ګوند مشري پر غاړه لري. د دنیکو ذوالفقار علي بوټو هم د پاکستان صدر اعظم او یو موده د بهرنیو چارو وزیر وو. دای چې درې دیش کلن دی د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو کم عمره خارجه وزیر ګڼل کیږي. ویل کیږي چې د بهرنیو چارو وزارت د څوکۍ پر سر د پاکستان د ائتلافي حکومت د مشرانو ترمنځ اختلاف وو. په دې حکومت کې د بیلابیلو ګوندونو غړي برخه لري، خو دې ته په پام چې د مسلم لیگ نون ډله او پیپلز ګوند په پارلمان کې تر نورو ډېر څوکۍ لري. په حکومت کې زیاته برخه هم د دوی په منځ کې ویشل شوې ده. بلاول بوټو په 2019 کال د خپل مور بنظیر بوټو له وجل کېدو وروسته په داسې حال کې د ګوند مشر سوچې نونس کلن وو. دای د پاکستان په ورستیو پارلماني ټاکنو کې چې په 2013 کال کې وسوي د سند صوبې له لړکاني څخه د پاکستان ملي جرګې ته بریالی سو. د ورسته د مسلم لیگ له نون او نورو ګوندونو سره د عمران خان د تحریک انصاف ګوند د حکومت د پرځولو لپاره لاس یو کړ. ویل کیږي چې بلاول بوټو د خپل نیکه ذوالفقار علي بوټو په شان هیله لري چې د پاکستان صدارت ته ځان ورسوي. ذوالفقار علي بوټو د پاکستان د پخوانی پوځي واکمن جنرال ایوب خان په حکومت کې لمړی د بهرنیو چارو وزیر وګمارل سو او له دې څوکۍ څخه صدارت ته لار ورکړه. بلاول بوټو هم د خپل مور بنظیر بوټو په شان د انګلستان په اکسفورد پانتون کې زده کړې کړې دي. د پیپلز ګوند یوې بلې غړې هینا ربانی کار مخکله د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیالې په توګه دنده پیل کړې ده.
د ازادي رادیو د موسیقۍ خبرونه